یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته خبری خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابوره چې د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالر بودیجای ګرځولي جدي نه ګڼي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د روانې خبرونې دوهمه نیمایي نور بس ته ونیسي خبرونې ته ځانګړې شوې چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. وسلوالو کسانو په بغلان کې د ملي امنیت د ریاست اوپراتیفي مرستیال وژلی دی. د ایران ولسمشر له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا نن په اعلامیه کې ویلي چې محمد عمر داوودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمني ته روان سو چې وروسته به هندستان ته هم ځي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی داوودزی به په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې پر مسله له چارواکو سره بحثونه وکړي. د هدفي وژنو په لړ کې نامعلومو وسلولو نن د بغلان د ملي امنیت د ریاست اوپراتیفي مرستیال ووژله. د بغلان د ولایتي شورا رئیس دفتر محسنین ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزی بغلان په مربوطاتو کې وژل سوی.
د کندوز له خوا را روان و چې د چهارشنبه تپې په پول کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیری سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اوپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
وسله والو طالبانو د دې پیش په اړه څه نه دي ویلي. تب د سل کده چې پرون په کابل کې د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسله والو په ډزو ووژل سو. د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د بي سلاکار او د تلویزیونی خبرونو د قرباني مینی منګل د قضیه په اړه پلټنې دوام لري. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان فردوس پرامز تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی له هماغه کس څخه تحقیقات کوي. مینه منګل پرون سهار د کابل په کارتیناو سیمه کې د وسلولو موټر سایکل سپرولو خوا وویشتل سو. د پیښې شاهدان وایي دوه تنه پر موټر سایکل سپارول لومړی هوایي ډزې وکړې او بیا یې مینه منګل وویشتله. پولیس وایي چې ممکن د هغې پخوانی میړه په دې پیښه کې لاس ولري. میرمن منګل په څو ټلویزیوني خپرونو کې د قربانۍ په توګه کار کړی او د دې ترڅنګ د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو تش په نوم ولسوال نیولی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ریاست د خاصې قطعي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې مولوي عبیدالله د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې ونیوه. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې مولوي عبیدالله د تروریستي حملو لپاره شبرغان ښار ته ورغلی و چې د ملي امنیت ځواکونو وپیژند او ویې نیوه. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسل کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بیساری جنگ دی. د بیلابیلو ډلو فعالانو ته په وینا کې دغه راز وویل چې نن نسو ویلی چې آیا دغه جنگ د ایران او عراق جنگ تر کلونو ښه دی که بد. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو او صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پر رانیولو مو بندیز و. د پاین حال کې وویل چې له دې ټولو سره سره نهیلی نه دی، راتلونکي ته ډیره هیله لري او باورمن دی چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو دا سخت شرایط به تیر شي. د ایران اقتصادي بحران په تیر یوه کال کې زیات سوی دی. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو منتقد خبریال سخت وهل سوی او اوس په روغتون کې دی. د راپورونو له مخې د یعنی چاغ ورځپاڼې خبریال ایواز سلیم دیمیراغ په یوه تلویزیوني خپرونه کې له ګډون وروسته د خپل کور مخې ته د 15 تنو لخوا د بیسبال په ډنډو وټکول سو. حمله کوونکي د دې خبریال د وهلو وروسته وتښتیدل. تر اوسه څرګنده نه ده چې دیمیراغ ولې وهل سوی. خو په وروستیو کې د اردوغان او د هغه د مخالفانو ترمنځ د استنبول د مارچ د 1 نیټې د ښاروالۍ انتخاباتو پر سر کرنګلتیا زیاته سوې ده. د ترکیه ولسمشر د خپل هیواد په دې تر ټولو ستر ښار کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده، خو مخالفان یې چې د استنبول د ښاروالۍ انتخابات یې ګټلي له بیا ځلي انتخاباتو سره مخالفت کوي. او په لیتوانیا کې نن یک شنبه خلک د ولسمشری د انتخاباتو کاندیدانو ته رای ورکوي. نه تنه د ولسمشری د څوکۍ لپاره کاندیدان دي. د انتخاباتو ګټونکی باید د اوسنۍ ولسمشری دالیا ګرای باوسکایتی په ځای ونیسي چې د ولسمشری دوی دورې بشپړې کړي دي. په دې هیواد کې هم د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په څیر که هیڅ کاندید په سلو کې 50.1 رای ونه ګټي، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د بل پړاو انتخابات ترسره کیږي. د بل پړاو انتخاباتو لپاره د روانې می میاشتې 16 نیټه په پام کې نیول سوې ده. لیتوانیا د اروپا په شمال ختیځ کې یو کوچنی هیواد دی چې 3.5 میلیونه وګړي لري او د ناټو د غراز اروپایي اتحادیې غړی ده.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه مو له سالم احمد صالح نه واورېدل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست رست وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله و پولیس ملی افغانستان که
په یو بل راپور کې باور چې د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالر بودیجې ګرځولي جدي نه ګڼي.
هغه داسې اعلان کړی چې موږ د هغه قراردادونو نه چې هغه کې موږ سپما کړې ده، نو د هغه سپما پیسې موږ دې طرف ته اړو.
همداراز به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه به یو بشپړ گزارش درته نشر کو. د خوست کې قصابانو تیره ورځ رسنیو ته ویلي دي چې پولیسو یوازې له یوې قصابې د اسونو غوښه لاسته راوړي او نور قصابان په دې ناوړه عمل کې لاس نه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې په دې هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. زمونږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د خبرې نن په یو ولسی غونډه کې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په مرکز کابل کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. تېره ورځ افغان خبریاله، پخوانی افغان خبریاله او د ولسي جرګې د یو کمیسون غړي مینه منګل د کابل ښار کې نامعلوم وسلوالو په ډزو سره وژلې ده. په دې اړه رحمت افغان جزئیات راټول کړي، دغه غونډه تعقیب کړي ده او نور حال راکوي. مهرباني افغان صاحب.
مننه اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په داسې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار او په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی ده. مسعود اندرابي په وینا چې ډېری جرمونه او پیاوړي بانډونو د بانډو کسان یې د تېښتې په حال کې دي یا یې هم نیولې دي. ښاغلی اندرابي همدا شان وویل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسکونه کارخانې له منځه وړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د جنایي جرمونو سره مبارزې د شوی په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل ښار کې د جرمونو کچه راښکته شوې ده.
با تطبیق این شوی جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم و چند فردی که در راستای تطبیق قانون با پلیس مسلحانه برخورد کردند و جزای اعمالشان در پرتو قانون های پلیس برسانیم.
که څه هم خاغلی اندرابی په دې اړه بشپړ معلومات ورنکړل، ارقام یې وړاندې نه کړل چې څنګه مبارزه شوې ده، څومره سپر نیول شوي دي، خو د ده په وینا چې د زیاتو جرمونو مخه نیول شوې ده. اکرام صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د جرایمو کچه تر یوه اندازې پورې زیاته شوې ده، په لارو کې بانډونه چې دي او کوم غلط چې دي، له خلکو نه موبایل اخلي، غلاوي کې موټر تښتوي، او په وروستۍ پیښه کې چې د کارتنو په سیمه کې تېر ورځ رامنځته سوله، پخوانی افغان خبریال امینه منګل چې د ولسي جرګې د فرهنګي چارو د کمیشن سلاکار وه، په یو برید کې ووژل شو، چې د کابل پولیسو او د کورنۍ غړیو په وینا دغه شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوی.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وام اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه دی. مجاهد صاحب، ستړي مشئ. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خبرونې ته راغلی. لکه څنګه چې تاسو هم واوریدل، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې نن په یو غونډه کې ویلي دي چې د جنایي جرمونو سره د مبارزې په وړاندې باندې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. فکر کوي چې تګلارې رښتیا هم بدلون موندلی دی؟ که څه هم دوی ویلي دي چې په پیښو کې د تیر کال په پرتله باندې کمبود رامنځته شوی دی، داسې یو څه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او نیکی هیلی تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په کابل ښار کې کومې پیښې چې په دغه اخرو کې زیاتې شوي دي، په خصوصا د جنایي جرمونو سره، د جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوي دي. واقعا خلک شکایت لري، بل اتو بجو نه څوک د خپل کورونه وتی نه سي، تلیفونونه یې خوندي نه دي، حتی خیرخانه په دې حالت ته رسېدلې ده چې هره شپه د خلکو موټر غلا کېږي، مصالحانه خلکو په کورو خلک ورنوځي، مالونه لوټي، قتلونه کېږي، اختطافونه کېږي. دا یو حالت دا جرایم زیات شوي. دا ټول عاملونه لري، وخت به نه شي عاملونه ټول تاسو ته برملا کړم. اما خصوصا د جرایمو سره د مبارزې پولیس د دې دنده دا ده چې باید عام تامین د امن او نظم امي وکړي، د جرم کش او د مجرم سره د قانوني چلند وشي.
مجاهد صاحب د چارو سرپرست وزیر نن ویلي دي چې دغه کومه شیوه چې دوی بدله کړې ده، د تیر کال په پرتله په کابل کې جرمونو کچا راښکته شوې ده. فکر کیږم دغه سي ظاهرا څه کاری؟
مزه فکر نه کوم دوی خو به دا خبره کړي، ولی اسې دوی فکر کوي او دوی وای اسې نه ده. تاسو یې نه جهاره ورځ د جنایي پیښې زیات سیمه دي، نه کمی سیمه دي، لاملونه معلوم دي، تعداد هم معلوم دی. دا په دا معنا نه ده چې پولیس هم وده دی، واقعا پولیس هم کار کړی دی. یعنې ډېر کسان نیولي دي، ډېر مجرمین نیولي دي، ولی اساسي مجرمین چې د غو شاته سیاسی کړی دی، دلته مافیایی کړی پشاته دی، دوی مشرانی پشاته دی، هغه ناست دی په بل ځای کې په خاطر د سبوتاژ د حکومت، په خاطر د دې چې ناامنی وخی په غټو ښارونو کې چې ډلې ټپلې لري، دغه په واسطه خلک اختفایي، هم پیسې اخلي، هم
همدغه ځای کې پاتې کیږو. مجاهد صاحب، ستاسو په نظر باندې تر ډیره په دغه اختطافونو او دغه جنایي جرمونو کې مخالفین لاس لري که نه؟ لکه څنګه چې تاسو ویل، په داخل کې یو شمېر سیاسي کړی او ځینې نور خلک.
بدون شک مخالفین خو خپل کار کوي، مخالفین د اختطاف دوی او کارونه نه لري، هغو دوی تروریستي پیښې ترسره کوي. اما دلته یو تعداد کړی دي، سیاسي کړی دي، مافیایي کړی دي، چې هغو دوی غواړي چې حکومت بې ثباته وښي، په غټو ښارو کې بې امني ناامني وښي، داسې ګروپونه لري چې د هغو په واسطه باندې اختطافونه کوي، هم د خلکو نه پیسې شکوي او هم حالات داسې ترنګلی کوي چې حکومت بې ثباته وښي
او مجاهد صاحب د کابل پولیس څه کول پکار
دي؟ د مخنیوي لپاره تاسو پیږئ چې په تمام هیوادو کې د جرم سره د مبارزې پولیس د یو پولیس د پاره د درې سو انسانانو د پاره نهایت یو پولیس دی. اما متاسفانه په کابل کې د تشکیلاتي راه د پولیس کمبود لري، ډېر کم دي، نفوس زیات دی، دلته کورونه خود سره دي، په نقشه کورونه نه دي، منظم ادرسونه نشته، قوي صحابي پاسپورت نه دی، د اپراتسی پیسې نشته، د استخدام د همکارانو او همکاری د خلکو د پولیس سره کمه ده، که دا جرمونه هم زیات دي، مشکلات هم زیات دی. دا یوازینی یو شرط کار ممکنه دی چې پولیس خصوصا د کشفي او استخباراتي پولیس د کمیت او د کیفیت لحاظه لوړ سي، د دوی په تشکیلاتو کې تغییرات راسي، مسلکي کسان وګمارل سي په دندو، او بل د اپراتسی مسایل یا د اپراتسی پیسې امکانات ورته جوړ سي.
ډیره زیاته مننه کورودان درنو دوستانو د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چې اجمل تورمان برابر کړي.
په بامیان ولایت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کرنیزو پورونو ورکړه پیل شوې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې ده دغه پروګرام له لارې د 1.25 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز مواد او وسایل د نوموړي ولایت په کروندګرو وویشل شي.
کشت مورد علاقه خود انتخاب میکنه، کشت مورد نظرشون ما هم امکانات برشان فراهم میکنیم. مثلا در بامیان کچالو بیشتر است، ما هم تخم کچالو را برای دیاقین بامیان تخمای اصلاح شده را در نظر میگیریم و هم کودای کیمیاوی را تا اینا کشت بکنه و بعد از او حاصل برداری بتانه به تدریج فرض خود پرداخت.
نوموړي وویل چې له دغه پروګرام نه هدف د کروندګرو د کار پیاوړتیا، د کچالو د کر لپاره د ځمکو چمتووالی، د حاصلاتو ډیروالی او د دوی د اقتصادي وضعیت ښه کول ښودل شوي دي. دا پروګرام د بامیان ولایت په ورس، پنجاب، شیبر، یکاولنګ او د دغه ولایت په مرکز کې پلی کیږي. په بلخ کې سوداګری ښځې د برېښنا د صرفي له لوړېدو شکایت لري. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دایت مقام عالی ریاست جمهوری مناطق فابریکات تولیدی برقش از عریض 16.70 به 6.70 آمده و اینا 16.70 تحویل میکنند. این خانم ها همه اگر به اساس نیتر مصرف کنده مورد
نوموړي ویل چې حکومت باید دې موضوع ته پام وکړي، کنه نو د دغه ولایت د سوداګرو ښځو پر کاروبار به ښه اغېز ونه لري. د معلوماتو له مخې نږدې 200 ښځې په بلخ ولایت کې په سوداګرۍ او صنعتي کارونو بوختې، او نن هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ سل افغانۍ او اویا، یو سعودي ریال شل افغانۍ او اویا پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس هم و نړیواله مسله، د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره د مقابله لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سره هم دا اوس احمد تکل له پراګا په مستقیمه لیکه کې دی، د سټوډیو کې دی. تکل صاحب، ستړي مشې، د ښاغلي روحانی د څرګندونو جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې د دښمنانو لخوا دا فشارونه د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري دي. البته د ښاغلي روحانی دا اشاره کله چې دی وایي چې د دښمنانو نو اشاره یې امریکا ته وي، او دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو پر ایران بندیزونو ته زور ورکړی، د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور لمخې ښاغلي روحاني د بیلابیلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل نشي ویلی چې اوسني شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد، خو د زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو او صادراتو په برخو کې کومه ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو په رانیولو کې له بندي سره مخامخ و. خو روحاني په عین حال کې وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره دی نهیلی نه دی، راتلونکي ته هیله من دی او باور لري چې که د هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران اکرام صاحب په تیرې وکال کې تر ډیره وروسته له هغه پراخ شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو.
تکل صاحب، تاسو د امریکا باندې اشاره وکړه، د امریکا بندیزونو عمدتاً د ایران د اقتصاد کوم سکتورونه په نخښه کړي او کوم ته زیات زیان اړولی دی تر دې دمه؟
د ایران د تیلو او وسپنې پر صادراتو د بندیزونه لګول شوي او د دې بندیزونو هدف همدا دی چې پر دې هیواد فشار زیات شي څو داسې اقداماتو ته اړ شي چې واشنګټن یې یعنی د داسې اقداماتو بندولو ته تهران مجبوره شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه تل رد کړي دي. د همدې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پارسوب یا بیارزښته کېدل یا هغه اصطلاح مالي اصطلاح انفلیشن یا انفلاسیون دی، دا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږده ځنډ او تکله نکله داسې پېښ شوي چې د تنخواګانې ترلاسه کړي هم نه دي، د دې پر وړاندې اعتراض وکړي. روحاني له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او اکرام صاحب له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو هم لاس ترې اخیستی، نو دی په یو ډېر سخت حالت کې دی.
د امریکا او د ایران ترمنځ تقابل لغ ورسته حال څه دی، یعنی کوم حالت ته رسیدلی دی؟
امریکا په خلیج او منځنی ختیځ کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنګټن په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس ارلنګټن په نوم یوه بله جنګي بیړۍ سیمې ته استولې، څو د ابراهام لینکن په نوم له یوې بلې بیړۍ سره چې مخکې هلته استولې وه یو ځای شي، او همداراز څو دانې بی 250 بم غورځونکې الوتکې هم سیمې ته استولې دي. دا بی 250 هماغه الوتکې دي چې په افغانستان کې هم استعمال شوي او افغانان ډېر ورسره بلد دي. متحدو ایالاتو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ویلي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو برید وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، واموریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې په دې هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. بیا تر اګرزو افغانستان ته، د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالره بودیجه ګرځولې ده جدي نه ګڼي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دغه پیسې به د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال پر جوړولو ولګول شي. سرچینو ویلي چې پینټاګون په پام کې لري د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ 600 میلیونه ډالره دیوال جوړولو ته وګرځوي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت وروستۍ پریکړه ډیره جدي نه ګڼي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې څه باندې 600 میلیونه ډالره راګرځوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دغه 130 کیلومتره دیوال د جوړولو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو بودیجې انتقال کړی دی. دغه پیسې په بیلابیلو قراردادونو کې سپمول شوي دي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ د نوم نښولو په شرط ویلي چې په دې 1.5 میلیارد ډالرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له حساب څخه هم څه باندې 600 میلیونه ډالره راګرځول شوي دي. پاکستان د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم رسمي بیان نه دی لیدلی.
دا چون د دولتونو قرارداد په دې سره دفاع وزارت کوم دریز نه لري، خو صرف تاسو د موضوع روښانه کول غواړم. هغه داسې اعلان کړی چې موږ د هغه قراردادونه چې هغه کې موږ سپما کړی ده، نو د هغه سپما پیسې موږ دې طرف ته اړو، چې هغه هم هغه څوک چارواکی چې دی د نوم په نه ښودلو سره دا خبره کړې. داسې کوم رسمي سند نشته او داسې کوم رسمي بیان نشته، نو په دې سره موږ کوم خاص نظر هم نه لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره 4.9 میلیارد ډالر اختصاص کړل. ځینې انتقاد کوونکي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د پیسو کمول پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو چې د افراطي وسلولو پر ضد په مبارزه بوختي اغیز کوي. خو یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد له څرنګوالي سره هیڅ ارتباط نه لري. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه د متحده ایالاتونو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ شوه ده، او کانګرس حاضر شوی نه دی چې د دغه دیوال د جوړولو لپاره پیشنهاد شوی بودیجه تصویب کړي.
زموږ غلازه دی رادیو نوري اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته ناجی صفایي کتنه کړي په ګډه اورو.
د کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ وګڼو کې د افغانستان د سولې پروسې، د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو او د خبريالي مینی منګل د وشل کېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د سولې حلې ځلې او د دښمن بریدونه وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغان ملت له مکرري غوښتنې او د حکومت او امریکا له حلو ځلو سره سره نه طالب ډله سوله کوي او نه هم دور وړاندیز منی. د سرمقالې د لیکوال په باور د حکومت له وروستیو هلو ځلو سره سره لا هم د سولې پروسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، او په وینایي حکومت باید د سولې لپاره پر نورو لارو چارو عمل وکړي. د ورسپانې د لیکوال په ان پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي، روسیه هم په دې کې ورسره یو لاس ده، او ایران بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې له شتون سره مخالفت کوي او په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د ورسپانې لیکوال وړاندیز کوي توکي حکومت ته اړتیا ده سوله پاکستان سره پر چلند او اړیکو له سره غور وکړي. خه او غوره ده چې له پاکستان سره ټولې اړیکې پریشي او پر مخې منځنۍ آسیا ته سوداګري زلار وتړل شي. ویسا خپلواکي ورسپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خبرو ته په اشاره ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، نو حکومت به رانسکور شي چې د دغه حالت پړه یوازې پر اوسني حکومت او په ټوله کې پر افغانانو نه ده، بلکې امریکا هم مسؤوله ده. د ورسپاڼې د لیکوال په باور له دغه ژور ناورین نه د وتلو یوازینۍ لاره همدغه ده چې زموږ سیاسي او ملي مشران یو بل ته لاس ورکړي، او کنه هر یو به د پردیو په لومو کې ښکېل او ولس د پردی جګړې په اور کې لوله په پروت وي. اصلاح دولتي ورسپانې په لومړي مخ کې د خبريالي او د ولسی جرګې د فرهنګي سلاکاري مینی منګل د وشل کېدو په تړاو لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي د خلکو دښمنانو یو ځلې بیا د بشري او اسلامي ضد جنایت په ترسره کولو سره یو ځوان انجلۍ وژله، او د هغې په کورنۍ کې د روژه ماتي د سرخان پر ځای د غم ټغر وغوړوه. ورسپانې وړاندې لیکلي د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه باید د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. مسیر خپلواکي ورسپانې هم همدې پیښې ته په تړاو لیکلي چې تر دې مهاله د مینی منګل د ترور انګیزه معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوه. ورسپانی وړاندې لیکلي مینی منګل تر دې مخکې هم د ناسرګندو کسانو لخوا ګوښل شوی و. ماندګار ورسپانی هم په کابل کې د افغان خبريالي او د ولسی جرګې د سلاکاري مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاد کړي، او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دي. او سرخط خپلواکي ورسپانی بیا د ولسی جرګې کړکیچن برخلیک په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانی وړاندې لیکلي ټاکنیز کمیسیونونه باید ژر تر ژره د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان کړي، او د ټاکنو او د هغه د پایلو ارزولو د اوږده ستړي کوونکې او له فساد ډکه پروسه پای ته ورسوي.
اوس هم د آیا په هدی یو بل برخه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یو لوی اندېښنه ده، سره لدی چې ډیره هڅه کیږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي، خو د چاپیریال ساتنې ملاتړي وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده، او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. په آیسلند کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو اختراع شوې ده. دوی په دې نوې طریقه کې کاربن دای اکساید د یوې طبیعي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسې کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبیعي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. متخصصان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن دای اکساید د حل کولو له لارې دا ګاز جذب او کنټرول کوي. په حقیقت کې په دې طریقه له کاربن دای اکساید څخه ګاز جوړیږي. په بل پړاو کې کاربن دای اکساید لرونکي اوبه د تزریق ځای ته لیږدول کیږي او بیا په ډبره بدلیږي.